ساعت د ماپښین 2 بجې سولې او تاسو د ازادي رادیو ته غوښتل زه قاسم سلام علیکم د تخنیک په چارو کې سره رامین کاکړ همکاري کوي په دې خبرونه کې د افغانستان په ارتباط باندې پر بیلابیل مسایلو تاسو ته تحلیلي راپورونه وړاندې کوو د خبرونه د سر راپور مودا دی چې ولسمشر اشرف غنی د ټاپي پروژې د کار د پلانستان په هدف نن سهار د لوړپوړي پلاوی په مشرۍ د ترکمنستان مرکز اشقابات ته ورسېدی دا نور راپورونه په روان خبرونه کې درته خبريږي خو تر هرڅه مخکې خبرونه لرو په سیمایزو نړیوالو خبرونو کې مو عمده مسایل دا دي چې د پاکستان په کوټي شهر کې په یو چاودنه کې یو سرتیری وژل شوی او درې نور ټپیاندي د غرض وابوري چې دوی جنگي بیړۍ چې په کروز دوغندې سنبال دي په توري بهيري کې د روسي له سمندري ځواکونو سره یو ځای شوی د سیمایزو نړیوالو خبرونو له جوړسته اوریدلای شي په سر کې کورونی خبرونه له روس سفیر لاستانک ځای به وړاندې کی
د ټاپي پروژه یا له ترکمنستان څخه افغانستان پاکستان او هند ته د غاز د انتقال د لیکي د پروژې کار نن رسمن د افغانستان د ولسمشر وزینو نور چارواکو له خوا پرانستل شو افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما او د ملګرو ملتونو بشري حقوقو دفتر په کندوز د وسلوالو طالبانو د حمله په اړه نن ریپورت خپور کړی ویل دي چې شاوخوا نیم سوه کسان د کندوز په جګړو کې مړه او ټپیان شوي دي او ولسي جرګې د هرات په هوایي ډګر کې د یوې قطري الوتکې د ناستې په اړه د ترانسپورت د وزیر څرګندونې د قناعت وړونه بللې پوره خبرونه له ترکمنستان څخه افغانستان پاکستان او بیا هند ته د غازو د نلیکي د انتقال پروژه یا ټاپي نن د ترکمنستان په مرکز اشقابات کې پرانستل شو د یادې پروژې د پرانستلو لپاره افغان ولسمشر او سره پلاوی نن سهار اشقابات ته رسیدلی وو د ټاپي پروژه چې ټول تاله 300 کیلومتر نلیکه بل ترکمنستان څخه افغانستان پاکستان او هند ته غاز انتقالوي هر کال سلګونه میلیونه ډالر د ترانزیت په برخه کې افغانستان ته اواید ولري په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر پر کندوز د وسلوالو طالبانو د حمله په اړه نن یو راپور خپور کړی دی په دغه راپور کې راغلی چې د یادې حمله پر مهال په کندوز کې 209 هتیا کسان ملکی کسان وژل شوي او 595 نور ملکیان ټپیان دي دغه ادارو په یاد راپور کې د کندوز په شل ورځنۍ جګړه کې د یادو ملکی مرګ ژوبل په اړه سخت خوشنۍ خودلې او دا مرګ ژوبلې د اندېښنې وړ بللې ده ولسی جرګې د هرات په هوایي ډګر کې د یوې قطرې الوتکې د ناستې په اړه د ترانسپورت او هوایي چلند د وزیر څرګندونې د قناعت وړونه بللې د دې جرګې لمړی مرستيال ظاهر قدیر ویل چې د هرات په هوایي ډګر کې د قطرې بوئنګ الوتکې د ناستې په اړه مرموزي خبرې کیږي نو باید راتلونکي غونډې ته د ترانسپورت وزیر او د هرات د هوایي ډګر مسؤل دوی ته په عمومي غونډه کې ځواب وایي د ترانسپورت وزیر ویل چې دوی له قطر سره د کارګو په برخه کې تفاهم لیک لري او د یادې بوئنګ الوتکې هم د قوس په درېمې د همدې تفاهم نامې لمخه ناشته کړې ده د ولسی جرګې د استجواب غونډې ته د ترانسپورت او چلند د وزیر محمد الله بتاش ترڅنګ د بهرنیو چارو وزیر هم غوښتل شوی و چې د اسیا زړه هیوادونو د کانفرنس په اړه معلومات ورکړل او وروسته خبر ده چې د کابل امنیه قومندانۍ وایي د شیرپور سیمې د تیر شپې په حمله کې څلور پولیس او یو ملکی کس وژل شوی او څلور ملکیان ټپیان دي د کابل امنیه مندانې د جنایت سیډونو رئیس فریدونو بایدی نن سهار ازادي رډیو ته ویل چې دغه مرګ ژوبله په یو ملمستون تیر ماخام د سلورو حمله کوونکو په حمله سره وخت ده د کابل د امنیتی د کابل د امنی قومندانې د جنایت سیډونو رئیس د همویل چې د مخالفینو د لمنځوړلو او د سیمې د تصفیه لپاره عملیات د نن سهار تر 15 بجو روانو په خاطر د کورونی چارو وزارت ویلی یو هسپانوي تبه هم د هسپانی سفارت ته نږدې په ملمستون باندې په دې حمله کې وژل شوې ده د ملا اختر محمد منصور د وسلوالو طالبانو ډلې د دې حمله مسؤلیت منلې ده او د افغانستان مربوط میم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر در اوروي
د پاکستان په کوټه شهر کې په یو چاودنه کې یو سرتیری وژل شوی او درې نور ټپیان دي چاودنه نن تر غرمې وروسته په دې شهر کې پر یوې پوستې شوې ده په یو بل پېښه کې د دغه یوات په جنوبي شهر کراچي کې یو متقاعد پوځي افسر په دزو وژل شوی دی چارواکي وایي دوه موټر سایکل سپرو په یو پوځي سیمه کې پر هغه ډز وکړه د طالبان ویاند یو ویاند د دوه پېښو مسلیت منلای دی دوی جنگی بیړۍ چې په کروز دوغندیو سنبال دی په توري بهيري کې د روسي له سمندري ځواکونو سره یو ځای شوی په دې اقدام سره په سوریه کې د روسي د هوایي کمپاین پوځي ورتیا نور هم ډیره شوه د توري بهيري د سمندري ځواکونو بیرغونه پر دغو دوو کشتیو نن د مراسمو پترس کې پورته شوه دا مراسم د سیواستوپول په نوم د روسي په یو سمندري پوځي مرکز کې چې د اوکرين په کریمیا سیمه کې موقعیت لري تر سره شوه کریمیا سیمه په 2014 کال کې د روسیې له خوا اشغال شو. دغه دوی کشتي په لری واټن وشتونکو توغندې او سمبال دي. مسکو وايي دوی په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې تروریستي سازمان په نشه کوي، خو متحده ایالات او نور هیوادونه په دې باور دي چې روسیه تر ډیره هڅه کوي د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم پر ځای پاتې شي. راپورونه وایي د اقلیم بدلون په اړه د ملګرو ملتونو د کانفرنس نړیوال مرکچیان د نړۍ د اقلیم بدلون سره د مبارزې په برخه کې یوې مهمې پریکړې ته نږدې شوي دي. تمه ده دغه پریکړه لیک مسوده نن د فرانسې د ولسمشر فرانسوا اولاند او د ملګرو ملتونو د سرمنشي بان کی مون لخوا وړاندې شي. د دې پریکړه لیک لپاره ضرب لجل د دسمبر 11 نیټه ټاکل شوی و، خو د یوې بلې ورځې په غزولو سره مذاکره کوونکو د موافقې د مسودې بشپړولو لپاره ټوله شپه کار کړی دی. تر اوسه چارواکو د دې موافقې جزئیات نه دي ښودلي. دا به د اقلیم په برخه کې لومړنی موافقه وي چې تقریبا د ټولې نړیوالې ټولنې لخوا تایید کیږي. په دغه غونډه کې چې په پاریس کې جوړه شوې وه، د شاوخوا سل نوي هیوادونو استازو ګډون درلود. د 1999 کال کیوتو پروتوکول یوازې د نړۍ د مخکښو صنعتي هیوادونو لخوا لاسلیک شوی و، خو امریکا هغه تایید نه کړ. په فنلند کې به محکمې دوه ورونه په 2014 کال کې په عراق کې د یو لس غیر وسلوالو سرتیرو په وژلو تورن کړ. دغه دوه غبرګولې ورونه چې د عراق دي، دغه د اسلامي دولت ډلې سره په تړاو تورن دي. د دوی محکمه پرون تړلو دروازو تر شا وسوه. دغه کسان د فنلند د پلازمینه هلسنګي شمال ته د پناه غوښتونکو په یو کمپ کې ونیول سوه. د اسلامي دولت ډلې لخوا یې خبرې شوې ویډیو ښودلې چې دغه دوه ورونه د عراق په تکریت شار کې په یوې ډلې وژنې کې برخه لري. ټاکل شوی د دوی محاکمه په رسمي ډول د 2018 کال په اپریل کې پیل سي او که جرم ثابت سو نو شای په ابدي حبس محکوم سي. او په سعودي عربستان کې په لومړي ځل ښځو ته اجازه ورکړل شوې چې د دغه هیواد په انتخاباتو کې خپلې رایې وکاروي او یا هم ځانونه کاندید کړي. د دسمبر د 12 نیټې یعنی نن ورځې د سیمه ییزو شوراګانو یا شاروالیو په انتخاباتو کې له 6,900 کاندیدانو څخه 9 اویا تنه ښځې دي. د دغه هیواد د مقرراتو له مخې به نارینه او ښځې په جلا جلا مرکزونو کې خپلې رایې صندوقونو ته واچوي. د همدغو مقرراتو له مخې ښځینه کاندیدانو اجازه نه درلوده چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال له نارینه رای ورکوونکو سره وګوري. په دې انتخاباتو کې به 204 اتیا تنه د شاروالانو په توګه انتخابیږي. د ښځینه رای ورکوونکو شمیر 130,000 او د نارینه و شاوخوا 1.3 میلیون ته رسیږي. تر دې وړاندې په دغه هیواد کې انتخابات د ښځو له ګډون پرته ترسره شوي و چې لومړی ځل په 2015 او بیا په 2011 کال کې ترسره شوه. د خبرونو پای.
دا د افغانستان اړوند نور خبرونه د ازادي رادیو پر وپاڼي همسته پته ده. ازادي رادیو ټکی کم روان خبرونه کې ورې چې ولسمشر اشرف غنی د ټاپي پروژې د پرانستلو په هدف نن سار د یو لوړپوړي چارو پلاوي په مشرۍ ترکمنستان ته رسیدلې دی. د افغان حکومت مسولین دغه پروژه د اقتصادي اړخ ترڅنګ د امنیت لپاره هم ډیره مهمه ګڼي.
د سیمې په دغه خط باندې چې لولا پکې انتقالیږي، هم د امنیت په ټینګښت او د ثبات دراوستلو لپاره به هم یو لوی مهمه اغیزه ولري.
په بل راپور کې اوري چې په افغانستان کې د ملګر ملتونو د مرستندوی ماموریت او دغه راز د ملګر ملتونو د بشري حقوقو دفتر یو راپور خبر کړی چې پکې راغلي پر کندوز د وسلوالو طالبانو د حمله پر مهال نږدې 850 ملکی وګړي وژل شوی او یا هم ټپیان دي. په ورته وخت کې په هلمند کې د بشر د حقوقو د صحوي دفتر مسولین وایي چې روان کال په دغه ولایت کې د ملکی تلفاتو مرګ ژوبله زیاته وه.
وسو سالور دیش ملکی تلفات واقع شوی ده په هلمند ولایت کې. فکر کوم چې شاد عمر زخت ډیر زیات وي، خو هغه عمر د زمونږ همکاران توان دي لیدل چې دا عمر ثبت کی.
په دې خبرونه کې که وخت ول کونړ او پکتیا ولایتونو څخه هم راپورونه لرو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوی په خبرونه لرو حقیقت څه دی او تاندې څنګه د تاندې څنګه په ونیس پروګرام کې مو د کابل شهر او دغه راز د افغانستان د نورو شهرونو د هوا د ککړتیا په اړه مطالب راټول کړي.
موږ چې خپل هم کله کابل ته راشو بیرته چې کوشته زو یو مریضې احساس کوو. اتمن په مې پر باندې چې راځو ورجانه بیخي نخکاری کابل د ګرد غبار د غزيات لیدل کی.
روانه خبرونه مو تر درو بجو دوام کوي. هله ده را سره اوسئ. تاسو زموږ شغل ازادي رادیو څخه اوري راځو د خبرونې لمړی مطلب ته لکه څنګه چې مخکې ویل ولسمشر اشرف غنی د ټاپي پروژې د کار د پرانستنې په هدف نن سار دی و لوړپوړي حکومتي پلاوی په مشرۍ د ترکمنستان مرکز اشقابات ته ورسېدی د افغان حکومت د اقتصادي سکتور د چارواک په وینا د ټاپي پروژه افغانستان ته د ترانزیت په برخه کې د میلیونونو ډالرو ګټې او زرګونو وزګارو افغانانو ته د کارموندنې ترڅنګ د امنیت په برخه کې هم ډېر مهمه ده په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان هم د ټاپي پروژه د افغانستان د خلکو په هیلو پورې تړلې ګڼي وایي چې یاد پروژه د سیمې د هیوادونو او په ځنګړي ډول د افغانستان لپاره د اقتصادي سیاسي او ټولنیز نظر ډېره مهمه ده اجمل تورمن په دې اړه راپور راکوي
له کلونو کلونو انتظار ورسره بل اخر د ټاپي پروژې د پرانیستې ورځ را ورسیده او ولسمشر محمد اشرف غنی په امدیړه مراسمو کې د ګډون په هدف ترکمنستان ته رسیدل د افغان حکومت د اقتصادي سکتور د چارواکو په وینا د ټاپي پروژې له درکه به افغانستان د ترانزیت په برخه کې هر کال 500 میلیونه ډالر تر لاسه او زرګونه وزګارو افغانانو ته د کارموندنې زمينه هم برابر شي د قانون او صنایع وزارت ویان محیودین نوری د شنبه پورز ازادۍ رادیو ته ویل چې د ټاپي پروژې عملی کېدل به د اقتصادي ګټو ترڅنګ امنیتی ګټې هم ولري
چې په دې همغږي به د دې لامل شي چې د سیمې په دغه خط باندې چې لولا پکې انتقالي ری هم د امنیت په ټینګښت او د ثبات دراوستلو لپاره به هم یو لوی مهمه اغیزه ولري کار به د ترکمنستان د خاورې څخه د افغانستان تر پولې پورې به په لومړي پاس کې سرته رسیږي او د هغه کاري طرز العمل او پروګرام په اساس باندې به دا پروژه په افغانستان کې
د ټاپي پونم پروژه چې د یو نل لیک لاره د ترکمنستان غاز د افغانستان لاره پاکستان او هند ته لیږدوي 1300 کیلومتره اوږدواله لري چې 115 کیلومتره د افغانستان له خاورې تیریږي ویل کیږي چې په دغه پروژه به ټول څه باندې 10 میلیارد ډالر ولګيږي ترکمنستان په نړۍ کې څلورم هیواد شي ډیر غاز لري او اوس تقریبا ټول غاز یوازې چین ته صادروي د ترکمنستان د دولتي رسنۍ په وینا د ټاپي پروژه پایپلاین به هر کال د 3 میلیارد متر مکعب غازو د لیږدولو وس ولري او د 2013 کال تر اخره به د ترکمنستان غاز د دې پایپلاین لاره هند ته واستول شي د راپورونو لمخې له دغه غازو یوازې 14% به افغانستان تا ورکول کیږي په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان هم د ټاپي پروژه د افغانستان د خلکو په هیلو پوری تړلې غنی وایي چې یاد پروژه د سیمې د هیوادونو او په ځانګړي ډول افغانستان لپاره د اقتصادي سیاسي او ټولنیز نظر ډیره مهمه ده د چارو کارپو او د کابل په هنتون د اقتصاد په هنځي وسات سیف الدین سیحون
د ټاپي پروژه کولای شي چې د نورو همکاري او موجب وګرځي د استخدام د پاره د همکاري او د پرمختیا د پاره او د افغانستان د بودیجې د تمویل لپاره دا پروژه ډیر موثر دی او د امنیت په برخه کې هم دا کولای شي چې موثر شي ځکه چې د بین المللي او منطقوي همکاري او په درشل کې دا پروژه ډیر مهم تلقی کیږي
په خاطر دې داسې اندېښنې موجوده وي چې د ټاپي پروژې کار به په افغانستان کې د نننه لا امنیتی ستونزو سره مخ شي خو دا چې د یو سیمه ایزه پروژه ده او د هند تر څنګ غونډې هوا پاکستان کوم چې تر ډیره د افغانستان په نام نه یو کې خیر ګڼل کیږي هم ل دغه پروژې ګټوړي نو ګمان دی چې خای په هواد کې د نننه د دغه پروژې کار ل ډیرو لوی امنیتی ستونزو سره مخ نشي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم د وړاندې ویلي چې دوی د دغه پروژې د امنیت ټینګښت ته ژمن دي
په راپور کې مو اوریدل چې ولسمشر اشرف غنی نن ترکمنستان ته ولاړی څو هلته د ترکمنستان له چارواکو سره د ټاپي پروژې د افغانستان لاري د ترکمنستان د غازو د انتقال د نلیک پروژه پرانیزي په همدې حال کې اقتصادي کارپوهان د ټاپي پروژه په بنسټیزه توګه د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره خورا مهمه پروژه یادوي د اقتصادي چارو کارپو داود مایار ازادې رادیو ته ویل افغان حکومت ته په کار ده چې له ترکمنستان څخه افغانستان پاکستان او هند ته د غازو د نلیک د انتقال یا ټاپي پروژې د مدیریت لپاره له متخصصینو کار واخلي او پر نشدې چې د اوایدو او ګټو په برخه کې معاملې تر سره سي ل شغلي مایر سره سفي ولاست انګزي مرکه کړي او په سر کې دا پښتنه مطرح کړي چې د پروژه د افغانستان د اقتصاد له ثبات سره څومره مرسته کوي
دا پروژه شته مختلف ابعاد لري هم سیاست په نظر او هم د اقتصاد په نظر چې بشترین تاکید په اقتصاد دی د سن ویلې شو چې د افغانستان د یو هغه بنیادی کارو څخه و د 14 اخر کالو کې به دغه کاری اقتصادي بود کې فواید پزمنتو چې تاکس به یو ترانزیتی مسائل وي تقریبا 2000 ډیر کسان ته به اشغال ځای وکړي کار پیدا شي او د پایپ لاین په څنګه به سرکونه پخښ او افغانستان خپل یو نفتی مملکت تقریبا وکول شو چې یعنی په آینده کې د دې طریقې خپل دستم صادر کی د اقتصادي آبادی مختلف نور آبادم لري خو په دې کې هغه دلته د افغانستان د امنیت لپاره یعنی سیاسي بوده دو دم د تاکید ورته چې په دې کې د کوم مملک چې داخلي په منطقې په ساته اوغوی مجبور دی چې د پارچخ پر منافع اقتصادي منافع خوندي وساتي ضرورت دی چې د امنیت په سلام دلته نظر کې ونیسي.
دا چې د افغانستان تر ټولو لوی اقتصادي پروژه ده او د ترانزیت په برخه کې د ګازو د نلیکې او ترڅنګ ډیر زیات اوید په 200 میلیونه ډالر مثلا په کال کې افغانستان تر لاسه کوي د ترانزیت لاره بل اخر دغه پیسو د مدیریت او ظرفیت په خاطر افغان حکومت به څو کې آیا دغه ظرفیت او مدیریت اوس په دوی کې شته په افغان حکومت کې
د مدیریت مسله د افغانستان نظام پورې اداره و پوری پا دی مسئله پوری ربط لدی چه خوشبخت نده مگره جمهورم چه ده تاکیدیم پا اقتصادی و تجارتی بود بانده ده اما هم در رشته هم ده نو کچه ره مونگا وکالشو چه متخصصین پراز کراولو ده معاملات ره او ده شخصی منافعو نتیر شو نو ده یو دیر غد کار ده چه دا بوک اداره امن اقتصاد نظره او امنیت نظره
په اقتصادي برخه کې دغه سلوې پروژې کوشي څومره مهم دي او څومره به افغانستان وکولای شي چې بل اخره په لاند وخت کې خودکفا شي دغه سلوې پروژو لاره
یو اصلا فرصتونه مملکو ته اکثر راضي هم په سیاسي بود کې هم اقتصادي بود کې د دې مملکت متوالی او ظرفیت پورې ربط لري چې څومره کوای شي چې دا مسائل دغه اقتصادي او سیاسي مسائل شي د ډیر زیات سره رابطه لري دا سره منج کی دا سره اداره کی دا یو ډیر قوي بودوي د خود کفایي لپاره او موږ یو خطه وابستګي مسله ده د طبيعي امر یو د تحت تاثیر یا مثلا د نور مملکت ته احتیاج موضوع ده چې دا بیا ځانته مسله ده فعلی اقتصاد د یو شم قرن اقتصاد د سوي چې دنیا هغه قوي ترين اقتصاد ول مملکت هم چې ده په یو نو بل مملکت ته وابسته ده ترانزیتی بودم چې همدا یو نو ترانسپورت ده چې موږ مختلف ډول ترانسپورتونه لرو او یو زمینی ریل ګاډي کشتي او د پاپلان چې ده تم 15 نو ترانسپورت ده یعنی ترانزیت چې ده ډیر مسار ده د مملکت کې او د افغانستان لپاره ان شاء الله ډیر امیدوار کننده ده
د اقتصادي چارو کارپوه داود مایارو چې لزادي رډو سره په مرکه کې د ټاپي پروژې د اهمیت په اړه معلومات ورکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رډیو ووري.
وسم راځي بل مطلب ته په افغانستان کې د ملګر ملتونو د مرستندوی ماموریت او د ملګر ملتونو د بشري حقوقو د دفتر یو راپور شې چې پر کندوز د وسلوالو طالبانو د حمله پر مهال نږدې 850 ملکیان وژل شوی او یا هم ټپیان دي. دغه راپور چې نن خپور شو شې چې د غشمیر کسان په ځمکني جګړو کې وژل شوی او یا هم ټپیان دي او مسولیت یو شخص یا ځنګړی ډلې ته نسی منسوبې دي. په دغه راپور کې په کندوز شهر کې د بیپولي ډاکټرانو پر روغتون د امریکایي ځواکونو هوایي حمله ته هم اشاره شوې ده. تفصیل د اسدالله لودین پر راپور کې اورو.
د یونما او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمشنري راپور ښیي چې د کندوز د نږدې شلو ورځو جګړې ملکی تلفات د تیرو څوارلس کلونو د ولایتي جګړو په پرتله بې ساري او د اندېښنې وړ دي. په دغه راپور کې چې د شنبې په ورځ خپور شو راغلي چې په کندوز کې د وسلوالو طالبانو د حمله پر مهال 848 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې له دې ډلې 209 یا کسان وژل شوي او 1595 نور ټپیان شوی دي. په راپور کې ویل شوی چې په وژل شوی ملکیانو کې درسل وخت میرمنې او درويشت ماشومان او په ټپیانو کې نه او یا میرمنې او یو سر نه درس ماشومان شامل دي. په راپور کې راغلي چې دغه ملکیان د ځمکنیو جګړو له عمله وژل او ټپیان شوی او مسولیت یو شخص او ځنګړ ډله ته نه متوجي کیږي. خو ویل شوی یو نامه داسې راپورونه تر لاسه کړي چې په کندوز کې طالبانو پر یو شمیر ملکیانو دازې کړې دي. په راپور کې ویل شوی چې یو نامه داسې خبرونه هم ورسېدلې چې په کندوز کې طالبانو یو میرمن د خپل دوه ماشومان په مخ کې په دازو ووجله. د راپور د ملکیانو د مرګ ژوبلې په پورته ارقامو کې د کندوز ښار د بیپوري ډاکټرانو پر روغتون د حمله تلفات هم شامل کړي دي او په کې راغلي چې په دې حمله کې دیرش ملکیان مړه او دیرش نور ټپیان شول. پر کندز ښار د طالبانو د حمله پر مهال امریکایي ځواکونه د اکتوبر پر درېمه د بیپوله ډاکټرانو پر روختون حمله وکړه چې نړیوال خبرګونونه یې راوپارول او له لومړنیو څېړنو وروسته امریکا په دې حمله کې د ښکېلو سرتیرو دندې هم وځنډولې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما ویلي چې د دغه راپور د جوړېدو لپاره یې د روغتیايي مرکزونو له مسؤلینو سربیره د کندوز له 306 اوسیدونکو سره مرکې کړې دي. په راپور کې راغلي له هغو کسانو سره چې مرکې شوي 106 له جګړې زیانمن شوي ملکیان او تخار، بلخ او بدخشان ته له کندوز څخه کډه شوي کسان هم شامل دي. وسلوالو طالبانو د سپتمبر په 28 له پرله پسې جګړو او عملیاتو وروسته کندوز ښار ونیو او د اکتوبر په 14 یعنی 12 وروسته یې په رسمي توګه لخاره په شاکېدل تایید کړل. د یوناما پر راپور کې راغلی چې پر کندوز ښار د وسلوالو طالبانو د حمله پر مهال د دغه ښار نږدې 1.5 لک اوسیدونکي په خپلو کورونو کې پاته وو او د شدید جګړې له امله یې د تېښتې موقع نه درلوده. د راپور له مخې د کندوز په جګړه کې ګیر شوو کورنیو برېښنا نه درلوده، د لومړنیو موادو له کمښت سره مخ شول او ځینو یې دا وس نه درلوده چې موټرو ته کرایه ورکړي او له ښاره ووځي. د کندوز د جګړې پر مهال د ملکیانو د خوندیتوب په اړه د یوناما او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې راپور ښیي چې د کندوز له جګړې څخه 14,000 کورنۍ هم بېلابېلو ولایتونو ته بې ځایه شوي دي. دغه راپور ښیي چې پر کندوز د وسلوالو طالبانو د حملې پر مهال ځینې بهرنۍ شخصي او دولتي ادارې هم لوټ شوي، خو په راپور کې راغلي دا ستونزمنه ده چې معلومه شي چې چا دغه لوټ او تالان کړی دی. تر اوسه وسلوالو طالبانو د یوناما د دغه راپور په اړه څه نه دی ویلي. افغان حکومت هم د کندوز پیښې ته یو پلاوی وټاکه او د دغه پلاوی له څېړنو وروسته ولسمشر غني خپل کندوز ته ولاړ او هلته یې د ملي امنیت رئیس له دندې لرې او یو شمېر نور امنیتي مسؤلین نورو ولایتونو ته تبدیل کړل.
له کندوز څخه هلمند ته ځو. په هلمند کې د بشر د حقوقو د ساحوي دفتر مسؤلین وایي په روان میلادي کال کې 104 تنه ملکي کسانو ته په دغه ولایت کې مرګ ژوبله وشته ده. محمد بلال صدیقي وایي د دوی څېړنې ښیي چې په هلمند کې د بشر د حقوقو پر حقوقو سرغړونې د ورځې څخه بلې ته ډیریږي. ویل کېږي د دې سرغړونو لوی علت نامني او پر ټولو د قانون یو ډول نه تطبیق دی. له هلمند څخه محمد الیاس دای په ډیړه راپور راستولې دی.
په هلمند کې د ورستوي نامنوي د ډیرو سره د جنگ د دواړو غاړو د درنو تلفات او ترڅنګ ملکی وګړو ته مرګ ژوبله هم ډیره سوې ده. په هلمند کې د بشر د حقوقو د ساوي دفتر مسؤل محمد بلال صدیقي وایي د دوی چړنې شي چې پروان میلادي کال کې 104 دیش ملکی کسان ته مرګ ژوبله وشته ده. هغه ځکه کړه دا غشمیری دي چې د دوی دفتر ته رسیدلې دي. هغه د قربانیانو د ملي ورځې په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته وویل قسم او دقیقه چړنه وسی دغه شمیر شاید څو چند لوړ سي.
وسو سالور دیش ملکی تلفات واقع شوی ده په هلمند ولایت کې. فکر کوم چې شاید امار زخت ډیر زیات وي، خو هغه امار د زمونږ همکاران زمونږ دفتر توانې دي چې دا امار ثبت کړي چې 202 هغه کسان چې وژل شوي دي او 502 مورد هغه کسان دي چې ټپیان شوي دي. او کله چې مونږ پرتله کوو د پروشه کال 11 میاشت مونږ هغه 3% زیاتوالی په تلفات ملکی کې راغلی دي.
ویل کېږي سږ کال 204 تنه ملکي کسان چې 9 ښځې او 9 څلوېښت پکې ماشومان دي وژل شوي او 500 نور چې 8 ښځې او 102 پکې ماشومان دي ټپیان شوي دي. د ویل پاته نورې د پاخو مر کسان دي. محمد بلال صدیقي ول د جنگ دواړه غاړې د ملکی کسانو ژوند ته پام نه کوي او درامست کېدونکو جنگونو پر مهال ملکی کسان ته هم درانه تلفات اوړي. صدیقي ول د بشر پر حقوقو سرغړونې د ورځې نه بلې ته ډیریږ د یو لامل په دې ولایت کې د نامنوي ډیرې د لاو پاینال کې د انسان له حقوقو څخه د خلکو ناخبري وشودله. محمد خان چې د مین د 14 لامل یې دواړه په شی پرې سوی او لا هم د دې زخمونو جوړ شوی نه و چې د موټرسایکل بم په بل 14 کې ټپي شوی وایي. حکومت د قربانانو ژوند او مشکلات ته پاملرنه نه کوي.
زه د یو قرباني په هیڅ ځخ کوم چې هلمند ټوټه ټوټه سو هر ورځ جنازه د هلمندیانو وحیدرو ته روان دي او هر ورځ مو اعتماد او معلولین زیاتیږي او مشران مو هم د اعتماد او معلولینو پروا نه لري. موږ په هیجو زموږ بیچارهګانو بشري حقوقو ته مراعت نه دي سوی.
د بشر د حقوقو د دفتر مسؤلین وایي د ملکی کسان د تلفات په اړه یادې شمیرې دقیق نه دي، ځکه پولیسوالیو کې نامنه ده او د دوی ټیمونه نسی کولای سم چړنه وکړي. ویل کیږي ډیر خلک د دې سره چې د خپل مړو شمیر د بشر د حقوقو دفتر مامورینو ته ورکړي علاقه نه لري، او دا د دې لامل کیږي چې د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې دقیق شمیرې په ډاګه نسی. محمد علی استای د ازادي راډیو هلمند.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرتیا مول ازادي رادیو واردل چې پر همدې څپو د ماشوم لوونه د سار تر وو پرې خبرونه لري. تاسو به د ازادي رادیو په خبرونه کې اوریدلې چې نن سهار د بغلان ولایت د بورکی ولسوال عبدالجبار اسلامي د وسلوالو لخوا وشل سوی دی. دا چې دا پېښه څه ډول رامنځته سوی ده همدا شپه را سره له بغلان څخه د ازادي رادیو خبريال بشیر احمد غزالي را سره دی. غزالی صاحب، تاسو معلومات ورکړئ اوریدونکو ته چې دغه حادثه څه ډول رامنځته سوه، آیا مسؤلیت یې کوم چا منلی دی تر اوسه پرې، او که څنګه؟
عبدالجبار اسلامي ولسوالي ولسوالي بورکه صبح امروز از ولسوالي بورکه به طرف کلقمری روان بود با یک محافظش. محافظش هم در ولسوالي بغلان مرکزی برج گفته بود که تو باش برای امنیت است، اما زمانی که از ولسوالی بغلان مرکزی به طرف فلاخمری روان میشه در هر جرا مواجه با حمله مخالفین دولت میشه و تنها بوده، خودش موتر خود درایو میکرده و در اینجا کشته میشه و جسدش به ترک انداخته میشه. ذبی الله مجاهد در پیامی که به رسانه ها داده مسئولیت قتل عبدالجبار اسلامی را پذیرفته. در دقایق پیش من که در شفاخانه ولایتی بغلان رفتم، جسد این ولسوال در شفاخانه ولایتی افتیده بود، همینجا آورده منتقل شده بود، اینجا آورده بودن و تقریبا میشه گفت که حدود 20 یا 25 نرمی خورده بود.
او دا یوازې امدا ولسوال په قتل رسیدلی دی که د محافظین یا نور کسان هم ورسره و؟
قسمی که عرض کردم فقط ولسوال در موترش تنها بوده و خودش رانندگی میکرده، هیچ کسی دیگه نه محافظش بوده و نه کدام دریوری داشته، فقط خودش می آمده که مواجه با حمله طالبان شده و ای به قتل رسیده.
بله، ډیر زیات مننه کوم ښاغلی غزالی. له بغلان څخه د ازادي رادیو خبريال بشیر احمد غزالی او چې ویلې د بغلان د بورکی ولسوال عبدالجبار اسلامي نن سهار د طالبانو لخوا لمړی د موټر څخه کښته کړای سوی او بیا په ډزو باندې وژل سوی دی. اوس هم یوې بلې امنیتي مسلې ته راځو. د کونړ امنیتي مسؤلین وایي سږ کال هم پاکستانیو سرتیرو د درنو توپونو په سلګونه ګولۍ د افغانستان پر خاوره راویشتې دي. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې.
د کونړ امنیت قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل وای له تیرو 15 کالو پاکستانی سرتیری د ډیورند د کرخی په صفری نقطو کې زیپزی شوی او له هغه زینو د کونړ په ولسوالیو د توپونو درنی ډزې کوي چې تر اوسه په لزګونو کسانو ته مرګ ژوب لاړه ولید او په سلګونو کورنۍ د خپل کورونو پرې خودو ته اړ کړی دي چې په روان کال کې هم دغه بریدونه دوام لري.
نورمای بین المللي او قوانین بین المللي نظامی پاکستان هر قضیه نه درنه د نقطه سفری به جای بجای شوه.
د نړیوالو نورمونو او قوانینو لمخې پاکستان حق نه لري چې په سفری نقطو کې زیپزی شي، خو هغه ټول قوانین په خو لاندې کړي او په دغه سیمو کې خپل سرتيري په دندو ګمارل دي او له هم دغه زینو د کونړ پر خاوره بریدونه کوي. موږ پوخا هم د پاکستاني بریدونو د بندولو غوښتنه کړي، اوس هم بیا له مرکزی دولت غوښتنه کوي چې د پاکستاني پوځیانو د بریدونو غم وخوري. قومندان وایي له سوات او باجوړ څخه کونړ ته د یو شمیر کډه شو کورنۍ ځوانان په بیلابیلو ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په ضد وسلوال بریدونه ترسره کوي چې تر اوسه په پوځي عملیاتو او متقابلو ډزو کې زیات وژل شوي او ټپیان شوي هم دي چې یاد کډوال د امنیت لپاره یو ګواښ دی، باید چې مرکزی دولت په دې اړه فکر وکړي.
در پولی از این تعداد مهاجرین سواتی داریم که یا مسلح هستند در اقتدار خط دیورن مهاجر بجه هستند.
در دی ترسنگ یو شمیر سواتی کدوال کورانه چی پا وصلو سنبال دی در دیورن کرخی پا اگدو که پا خالی زینو که زیپزه شوی دی اول هغو زینو در افغان زواکونو خلاف وسلوال بریدونه تر سره کوي د دانګام او نورو جنگونو کې اکثر سواتین وژل شول باید چې د دوی غم هم او خوړل شي. او
درنو اوریدونکو که غواړی د راپور په بشپړه توګه ولولې یا واوري نو د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم سته، پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. اوس هم ساعت په افغانستان کې 2:30 بجې سولې. یو ور بیا لنډ خبرونه لرو. صفی الله ستانکزی په سټوډیو کې دی او اوروي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د دفتر پر کندوز د وسلوالو طالبانو د حملې په اړه نن یو راپور خپور کړی دی. په دغه راپور کې راغلي چې د یادې حملې پر مهال په کندوز کې 209 اتیا ملکي کسان وژل شوي او 595 نور ټپیان دي. ولسی جرګې د هرات په هوایي ډګر کې د یوې قطري الوتکې د ناستې په اړه د ترانسپورت او هوایي چلند وزیر څرګندونې د قناعت وړ ونه بللې. افغان ولسمشر له ترکمنستان څخه افغانستان، پاکستان او بیا هند ته د ګازو د نلۍ کې د انتقال پروژې یا ټاپي پرانیستلو لپاره نن ترکمنستان مرکز اشقآباد ته رسېدلی دی. د پاکستان په کوټه ښار کې په یوې چاودنه کې یو سرتېری وژل شوی او درې نور ټپیان دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین ترکمنستان ته د افغان ولسمشر سفر ګټور بولی. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ټاپي پروژې د پرانیستې په مراسمو کې د ګډون لپاره په دوه ورځني رسمي سفر ترکمنستان ته لاړ. د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خانجان الکوزین نن ازادي رادیو ته ویل چې په دغه سفر کې د اقتصادي اړیکو ترڅنګ د ترانزیت په برخه کې به هم اسانتیاوې رامنځته شي.
دا سفر زموږ لپاره واقعا قابل د قدر دی او دا یو اقتصادي او ډېر مهم سفر دی. نه تنها دا چې د ترانزیتي مسایلو په ارتباط باندې به ډېر سهولتونه راشي، ترانزیت به آسان شي، د ترانزیت په ارتباط باندې به مشکلات حل شي.
الکوزای وایي د ټاپي د ګازو د نلیکې پروژې په مرسته د ترکمنستان ګاز د افغانستان او پاکستان له طریقه هند ته رسول کیږي. له ترکمنستان څخه افغانستان، پاکستان او هند ته د ګازو پایپ لاین 1800 کیلومتر اوږدوالی لري چې 250 کیلومتر د افغانستان له خاورې څخه تیریږي. دغه پروژه په افغانستان کې 500,000 کسانو ته کار پیدا کوي او هر کال به افغانستان له دې لارې 300 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. دغه راز د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین په ژمي کې د سون توکو د نرخونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه لري. د دغې خونې د معلوماتو له مخې ناامنۍ او ترکمنستان کې د فابریکو پاکول هغه څه دي چې له امله افغان سوداګر په زیرمو کې په لږه پیمانه تیل ذخیره کوي. اوس مهال په کابل کې فیلیتر تیل له 2 تر 2 افغانۍ پورې پلورل کیږي. د سوداګرۍ او صنایعو خونی د معلوماتو له مخې افغانستان په ورځ کې 10,000 ټنه تیل مصرفوي. دغه راز افغانستان هر کال څه باندې 4 میلیونه ټنه تیل له ترکمنستان، ایران او ازبکستان څخه واردوي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي چې سږکال په کندهار کې د انارو حاصلات زیات شوي دي. دغه وزارت ویان لطف الله راشد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په روان کال کې په رسمي او غیر رسمي ډول شاوخوا 2,100 ټنه انار بهر ته صدر شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې له دغې ډلې څخه 1,500 ټنه انار هند، تاجکستان او متحده عرب اماراتو ته صدر شوي او بیا د انارو زیاته برخه پاکستان ته صدر شوي ده. او د هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو په وړاندې د افغانۍ بیه یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 10 پوله، یو یورو 3 افغانۍ او 30 پوله، یو انګلیسي پاونډ 101 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 50 پوله، یو د اماراتو درهم 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ او 50 پوله او زر پاکستانی کلدار 420 افغانۍ.
اوس هم 2:19 پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او تاندې څنګه دی؟ حقیقت څه دی په خبرونه کې مو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له رئیس احمد یوسف نورستانی سره مرکه کړې ده.
حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو د حقیقت سره په پروګرام کې مو داونی د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس شغل احمد یوسف نورستانی ملمدی د لومړي سوال په توګه غواړم پوښتم چې دغه اوسنۍ بهیر چې د انتخاباتي سیستم د اصلاحاتو په اړه باندې روان دی ستاسو نظر په دې اړه باندې څه دی؟ فکر کوئ دا تر کوم حده پورې کولای شي کوم مشکلات چې د انتخاباتو په پروسو کې موجود و یا پاینده کې ممکن موجودی دا مشکلات به لرې کړی شي؟ ستاسو نظر څه دی په دې اړه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، ډېر زیات مننه. د اصلاحاتو کمیسیون مشکلات ډېر زیات دي زما په عقیده باندې. کوم پیشنهادونه چې دوی وړاندې کړي دي دا عملي پیشنهادونه هم نه دي، ځکه موږ تقریبا مخکې دې نه یو تخنیکي او مسلکی طرح موږ رئیس جمهور ته وړاندې کړی و چې تقریبا دوی پیشنهاد هم زیاتره د هغې نه را اخیستل شوی دی.
مشخصا که راته وایست د دغه کوم وړاندیزونو چې د اصلاحاتو کمیسیون وړاندې کړی دی حکومت ته یا ولسمشر ته په کوم موارد باندې تاسو اعتراض لري؟ فکر کوئ چې دا به مشکلات رامنځته کړي؟
زه فکر کوم چې مشکلات به زیات دي. اول مشکل خو سیاسي مشکل دی چې که چیرې داسې معلومیږي چې دوی تر اوسه پورې په دې گزینش کمیټه باندې یا د غوراوي کمیټه باندې دوی موافقې ته نه دي رسیدلي.
هدف مو ولسمشر او اجرایي ریاست دی.
خپل دغه کمیټه تر اوسه زه فکر کوم چې تر اوسه په فاینل شوی نه دی، نیای شوی نه دی. موږ کله کله د اجرایي رئیس صاحب د ویان نه اورو چې دا نهایي شوی دی او ډېر زر به په کار پیلو کې د بل خوانه چې اور نه تر اوسه دا نیمایي فیصله شوی نه دی او ستونزې په کې شته. نو دا ستونزې په زه فکر کوم چې دا به هم خپل منځ کې به تقسیم وي، ځینې به د رئیس جمهور طرفداران به وي، ځینې به د رئیس اجرایي طرفداران به وي، همدغسې به کمشنران به راځي چې کمشنران هم که چې درې نفره دی یو څلور نفره دی بل راشي. زه فکر کوم چې دا به آینده کې به ډېر ستونزې به را پیدا کړي او هیڅ مسله به داسې نه چې دوی په تقریبا به طرفانه شفاف ډول فیصلې ته ورسیږي. همدغه جو په دې تقسیماتو کې مثلا نښتې دي سره نه جوړیږي. کمیشنران به همدغسې یو مشکل به پاینده کې ولري چې دا د انتخاباتو لپاره ډېر زیات خطرناک. او بله ستونزه دا ده چې دوی وایي چې دا ټول کارتونه د لرې باطل شي، د سر نه یو ثبتنام وشي. موږ فکر کوو چې دا وخت چې زموږ په لاس کې دی فعلاً دې لپاره دا مسایل نه دي، ځکه که چیرې ټول کارتونه چې اوس موږ 1.2 میلیونه کارت خلکو ته توزیع کړی دی، دا 1.2 میلیون کارت ټول باطل کې د سر نه خلکو ته ثبت نام کې کارتونه ورته ورکړي، دا تقریبا 2 کاله نیسي په دې توزیع د کارت کې 2 کاله شاید وخت نیسي چې دا عمل نه دی. زموږ پیشنهاد دا و چې دې کارتونو ته اعتبار ورکړو.
په څه شکل باید اعتبار
مثلا یو سټیکر چاپ کړو خلکو ته ووایو چې تاسو چې کارت اخیستي دی راوړئ دا کارتونه بس چا چې راوړه مثلا کارت یې راوړه زور کارت هغې په سر نوی سټیکر لګوو خلاص. دا آسان لار ده، تقریبا 8 میاشتې وخت نیسي او مصارف هم کم دي. نو دغسې مسایل شته.
نو ستاسو په نظر د اوسنۍ سیستم SNTV چې تاسو یاد کړئ، ستاسو په نظر په کومو برخو کې مشکلات لري؟ ځکه چې انتقاد هم عمده متوجه همدې سیستم ته دی چې دا زمینه و تقلب ته برابرۍ زمینه و دې ته برابرۍ چې بالاخره مشکلات رامنځته شي. ستاسو په نظر کومه برخه د دې مشکل لري او کوم برخه ته اصلاحات باید راوستل شي او څه ډول اصلاحات ته ضرورت دی؟
SNTV سیستم یعنی فعلاً د افغانستان د پاره چون خلک ما درته ویل چې د پارټیو سیستم سره تر اوسه آشنایي نه لري، دلته دا یو نوی موضوع دی، یو څو محدود کسان دي چې مثلا په دې د پارټیو عذابو په مسایلو باندې آګاه دي. نو SNTV سیستم تر یو سړی یو رای دی چې غیر قابل انتقال دی، چې مثلا ځي خپل کاندید ته ورکوي. فعلاً دا زه فکر کوم چې یو مناسب سیستم دی د افغانستان لپاره. دا د افغانستان د پر ډېر نور مملکتونو کې هم دا پکاريږي. خو مشکل دا دی چې مثلا وایي چې بعض وخت په کم اکثریت سره مثلا یو حکومت جوړیږي، دغه مشکلات دي چې مثلا او نور خو اچھا ته دا حق ورکړ شوی چې مثلا خپل رائے واچو یو کاندید ته، نو دا کوم مشکل فعلاً دا نه لري چې تر څو چې مثلا خلک ته دا حق ورکړی شي چې مثلا خلک د خپل حق نه استفاده وکړي، لاش خپل کاندید ته رائے واچو، نو څه مشکل دی په دې کې؟
تاسو مخکې اشاره وکړه چې ځینې مسایل دي، ځینې هغه برخې تاسو به تر معلومه دي چې په قانون کې کوم برخه ګونګه ده، کومه برخه اصلاحات ته ضرورت لري. یعنی بیا هم غواړم تاکید هم پوښتنه وکړم چې په دې اوسني قانون کې تاسو څه کوم خلا ویني، د څه کوم مشکلات ویني چې باید اصلاح شي؟
د اوسني قانون کې مشکلات شته، او ډېر مشکلات شته، او شته په دې کې چې نشته.
نو بدیل په تاسو څه
پېښنهاد کوي؟ موږ نه چا پوښتنه نه دی کړې، کنه موږ نه چا پوښتنه نه دی کړې. دا قانون د پارلمان د خوانه ډېر په سرعت سره مثلا تصویب شو، تقریبا په 2014 کې ډېر عجله سره مثلا دا قانون پاس شو. په هماغه ورځ بیا رئیس جمهور دا توشیح کړ، نو ډېر وخت نه و. زه فکر کوم چې څه د بهرنیو فشارونه و چې دا قانون باید زر توشیح شي او زر د پارلمانه پاس شي، او څه هم داخلي فشارونه و. نو په دې کې هېڅ شک نشته چې بعضې مواد ډېر هغه ته ضرورت لري، یعنی تعدیل ته ضرورت لري.
یو بل مسله چې د اصلاحاتو کمیسیون په وړاندیز کوي او دوی پر دې باندې کار کوي، د موازی سیستم او یا هم څو بودی سیستم دی چې دوی پر دې باندې کار کوي. موازی سیستم البته تاسو به تر معلوماتي چې دوی هم زمانه د دوو انتخاباتي سیستمونو مثبت نکات یا نقطې په نظر کې نیسي، او یا هم څو اړخیزه سیستم دی چې په هغه کې د بیلابیلو ګروپونو ډلو ټپلو نظرونه او منافع په پام کې نیول کېږي. فکر کوي دا تر کوم حد پورې عملي دی په افغانستان کې؟
زه فکر کوم ما مخکې درته ویل چې دا ټول سیستمونه چې په مختلف سیستمونو چې په مختلف مملکتونو کې په کار ول کېږي، دا یوازې د اس این ټی وی سیستم نه دی، یا د پرلل سیستم نه دی، یا موازی سیستم نه دی، یا یعنی مختلف سیستم دی چې مملکتونو کې کارول کیږي. خو د افغانستان د پاره دا وایم چې دا سیستمونه تر اوسه پورې معمول نه دي، او دلته مشکلات پیدا کوي. ممکن یو برخه به دینم فایده اخلي او بل برخه به دینم محروم کیږي. دغه یو مشکل په افغانستان کې شته. زه دې د خاطر نه وایم چې مثلا د افغانستان د پاره فعلاً تر څو چې پارټي معمولی کې د اس این ټی وی سیستم ښه کار ورکړي او چې خلکو ته حق ورکړي شي، امنیت وي، ټول برخه واخلي، هر څوک لاړ شي خپل کاندید ته رایه واچوي.
نو په داسې صورت کې چې د اصلاحاتو پروسه هم جریان لري، او تقریبا ویل کېږي چې د غوراوي د کمیټې غړي هم بشپړ شوي دي، بلاخره به دوی خپل پیشنهادونه جمهور ریاست ته سپاري. تر څنګه ستاسو سره هم مشوره نه ده سوې، تاسو په جریان کې نه ساتل سوې، یعنی په یو نه یو ډول تاسو مخالفت لري له دغه بهیر سره. فکر کوئ عواقب په بلاخره څه وي؟ آیا تاسو به حاضر سئ هغه پیشنهادونه چې دوی وړاندې کوي هغه به عملي کړئ په دې سیستم کې، د انتخابات په سیستم کې؟
موږ د اول نه ویل چې دا غیر قانوني دی.
دا کمیسیون مو هدف دی؟ دا کمیسیون د اصلاحاتو.
خو رئیس جمهور دا صلاحیت لري چې کله چې ضرورت پیدا شي کمیسیون ایجاد کړي. رئیس جمهور د نهاویم ماده د قانون اساسی باندې د دې صلاحیت لري چې تخمینی فرمان کله چې نیاز وي، ضرورت وي، خاصورت کې دا فرمان صادر کړي. اما دلته موږ یو مدون قانون لرو، قانون د انتخاباتو. دلته کوم خلا نشته چې رئیس جمهور دا فرمان صادر کړي، تخمینی فرمان.
ولې دا قانون مخکې تاسو اشاره وکړه چې ځینې مشکلات لري، یعنی ضرورت
یې نشته؟ دې کې هیڅ شک نشته چې مشکلات لري، خو هغه مشکلات هم رئیس جمهور حل کړي نه دي. نو دلته پارلمان موجود وي، او د پارلمان د پاره هم واضح قانون وایي چې دای نشي کولی چې پارلمان نشي کولی چې په وروستی کال کې انتخاباتي مسایل خپل اجنډا کې شامل کړي، تعدیل کړي. ځکه قانوندان پوهېده چې که چیرې دا کار ونه کی امکان لري چې بعد پارلمان غړي د خپل ځان لپاره یا د خپل دوستانو لپاره په قانون کې لاس وې مثلا د دې لپاره زمينه دي کاندیدو نه دي انتخابیدو د شانورته برابر کی او باید د پارلمان دا تقنینی فرمان باید په دې ورځ کې لاس پارلمان پارلمان باید په دې باندې فیصله وکړي نو هغه پارلمان ته تل نه دی جمهور توشی کړي فکر کوم چې هغه چې ودانه مګر واضح خبره چې دا د غیر قانون مسله ده او قانون نقض شوی دی
نو په دې صورت کې په فکر کوي چې
په دې صورت کې مونږ وایو چې دا کمشنران د شپږ کال لپاره تل شوی دی پرې دې چې خپل شپږ کال تکمیل کړي او د خارجیانو په مشوره باندې یا په اشاره باندې ملي نهادونه باید پایمال نشي
که څه راسو د راتلونکو انتخاباتو په اړه چې بل هم تر اوسه نیټه نه ده ټاکل شوې فکر کوي د دې لپاره څونه امکانات شته چې د انتخابات وسی د ولسي جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو او ستاسو امکانات په کوم حد کې دي د انتخابات تاسو آمادګی لرئ
مونږ انتخابات لپاره مونږ آمادګی لرو مونږ تر خپل جناب رئیس جمهور ته مونږ وړاندې کړی تقریبا 100 میاشتې مخکې مونږ پیسې نه لرو پیسې پیدا کول د حکومت مکلفیت دی نو کله چې حکومت دا پیسې یا دا مصارف زموږ په اختیار کې واچي مونږ حاضر چې انتخابات ترسره کړو البته لږ وخت نشي د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات کله دلته نه دي شوي دا لږ ستون روان کار وي خو وخت به لږ زیات نیسي لږ مصارف به زیات کیږي او خو مونږ حاضر چې دا کار وکړو
مثلا
چې د حکومت اراده موجود وي د حکومت اراده سیاسي اراده ټینګه سره موجود وي د دې لپاره وخت پکار دی مونږ د دې انتخاباتو لپاره څو ضرب العجل یا تقسیم اوقات جناب رئیس جمهور ته مونږ وړاندې کړ چې نه قانون باید نقشه وي مونږ دا تیر ساور دویم د ساور دوی ته یو تقسیم اوقات ورکړي او بیا میزان ورته ورکړي چې دواړه ونشول او بل مهم مسله دا چې دا د امنیت موضوع دی چیرې مثلا یو ځای کې انتخاباتونه شي بیا د خلکو جیب پورته کیږي چې دا دومره میلیونه خلک لکاو خلک د خپل طبي حقوق نه محروم شول
تاسو د مصرف یادونه وکړه د تخمینا ویلې چې څونه مصرف به ضرورت دي
دا مصرف تقریبا د دواړو هغه د پاره مونږ یو سل ولس میلیونه ډالر پیشنهاد کړیو بیا مراوستل تقریبا اویا میلیونه څو شپې پېټ میلیونه ته د پارلمان انتخابات لپاره
بله او د روسي پښتنې په توګه وایم سوال وکم چې دغه انتخابات چې د بیلابیلو په کړي د خور ډیر مهم بلل سوي دی او په کنه مهم دي تاسو په نظر هم کچیر د ونه سي مثلا تر راتلونکي کال پورې چې حکومت وخت ورته ټاکلې دی فکر کوي عواقب به څه په لخر څه مشکلات پر نس کې په افغانستان کې
دا د حکومت کار دی نو حکومت په شه مسولیت په شه چې حکومت انتخابات نه کوي نه خو زموږ څه کار دی نه پدې کې مونږ خو تیار یو تر هغه مونږ رئیس جمهور ته وړاندې کړی دی چې حکومت اراده نه لري حکومت یې ارزو نه لري چې انتخابات وکړي نو دا د حکومت په شه او ملت په شه او جواب په شه
نور څه نه سپټه لزته مننه چې موږ د مرکې وخت
راکړو
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق
السلام علیکم همزولو د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د معلوماتو لمخې په کابل کې هر کال نږدې 3000 کسان د تنفسي ناروغیو له کبله مري او په دې کې د هوا او د چاپیریال ککړتیا مهم رول لري نو هغه څه دي چې زموږ چاپیریال او هوا ککړوي
دا ډیزل موټر نه چدی لوګي کوي ډیر سخت بس مردار بټي ګان دی ګور لوګي
چاته کو نه کې پلاستیکونه سزې په بخاري کې چې نور ګوندیان تی نه پاس
مې پروانه چې راز ور جانا به خې نخ کاری کابل ګرد غبار د غزيات لیدل کی
دوستانو د یو ځوان په هیڅ د خپل چاپیریال او د هوا د پاک ساتلو لپاره څنګه مبارزه کولای شو او مسؤلیتونه مو څه دي، نننې تاندې څنګه مو ورته ځانګړي کړي دا چې زه نورګل شفق درته وړاندې کوم. ملګرو د یوې سیمې د چاپیریال ساتل یوازې له کثافاتو او چټلیو د خپل کلي کوڅو پاک ساتل نه دی، بلکې د هوا او اوبو پاکوالی هم هماغومره مهم دی. خو دا چې په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې موضوع د خلکو لخوا یا ډیره جدي نه نیول کیږي او یا بابیزه ګڼل کیږي، ښایي علت یې په هیواد کې روان حالات وي. خو په نړۍ کې د اقلیم د تغییر او د هوا د ککړتیا موضوع نن سبا ډیره توده روانه ده. له مختلفو سرچینو داسې خبرونه خپریږي چې د نړۍ تودوخه په زیاتېدو ده او د شمالي قطب کنګلونه په چټکۍ سره په ویلي کېدو دي. همزول افغانستان چې اکثره خلک یې له نیستۍ او فقر سره مخ دي، غریبي کورنۍ خصوصا په ژمي کې د خپل کور او د ځانونو د تودولو لپاره پلاستیکونه، کاغذونه، زاړه ټیرونه او نور داسې نسبتا ارزانه توکي سوځوي چې دود یې د لرګیو او ګاز په پرتله ډېره هوا ککړې وي. راځئ له څو ځوانانو واورو چې دوی د خپل چاپیریال او د هوا ککړتیا په څه کې ویني.
محمد فضل خوګانیوال د ننګرهار ولایت. زمونږ تاسو دغه وطن چې دی فقر پکې بيخي د حد نه زیات ده، نو عموما د وړ ماشومان چې بعد د خونځې نه ځي پلاستیکونه ټولي، کاغذونه ټولي د دوکانو په مخ باندې، د دې سوځول نه نو حتی داسې لوګي برابر شي د انسان د سترګې غړونې هم پکې نه کیږي. نو همدغه علت دی چې د افغانستان کې هم مریضي د زیات شوی، هم محیط زی سرست تر بلې په خرابېدو باندې دی.
زه نور محمد ما د لوګر ولایت پدخوشنی د کلی اوسیدونکی ما. د لوګر هوا ښه ده، خو بیا هم د ډیزلي موټر چې دي دا لوګي کوي ډېر سخت، بس مردارې بټۍ ګانې دي ګورې لوګي خیزي پوسې هوا ټوله خو د زموږ کورو خواته راوړي. هممونه ټول بس هغه مردار ټیرونه پکې واچي، ټول بس بوی کوي لوګي کوي، هغه خلک ټول مریضان دي.
صداقت الله تعالی مد کونړ ولایت. مونږ چې خپل هم کله کابل ته راشو بیرته چې کور ته ځو یو مریضې احساس کوو اتمن په مې پر باندې چې راځو روجانا بيخي نخ کاری کابل د ګرد غبار د غزيات لیدل کیږي.
زمونږ چې د سمیع الله د نور ولایت خو خېدي چې غونه پکې سرسبزی شته او په کابل کې د چاپریال په بد حالت کې ده. موټرونه چې دي ډېر بد دود لري او زیاتره کونه کې پلاستیکونه سزې په بخاري کې چې نور ګوندیان تنه په عذاب دي.
ملګرو د دغو ځوانانو خبرو ته ورته څه د تاندې څنګه پر فیسبوک پاڼه څو ځوانانو ساجد اسمت ځاځي او حیات الله وحدت راته لیکلي. خو له خوست یو ځوان تحسین طاقت سره راته لیکلي دي، وګمه رشیدی درته لولي.
تحسین طاقت له خوست لیکي چې زموږ په اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ کې د خښتو بټۍ ډېرې دي، سکاره پکې سوځوي او د سیمې هوا یې دومره خراب کړې چې مازدیګر په دوو سترګو څه نه لیدل کیږي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال عبدالولی مدقق وایي چې د ټول افغانستان هوا نه، بلکې د ځینو لویو ښارونو هوا ککړه شوې. دې علت په ښارونو کې د نفوس زیاتوالی، د طبیعي زیرمو ډېر استعمال او ځینې نور موارد یادوي.
د حمامو موجودیت په کابل ښار کې د ډبرو سکاره سوځي د یو ستونزه ده. د کم کیفیت تیلو سوځول په وسایطو کې د یو ستونزه ده. بلاخره مثلا د خښتو بټۍ موجودیت د یو ستونزه ده. دا ټول ولی اغه عمده علت د معلق و ذرات و موجودیت د هوا په ترکیب کې د خراب او ویجاړو سړکو موجودیت د کابل په ښار کې، یعنی د دې سهم تر 80% پورې ده.
ملګرو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د محیطي صحت برخې مشر کنیشکا بکتاش ترکستاني وایي چې دوی ځینې داسې شواهد له ځان سره لري چې د هوا ککړتیا خلکو ته ځینې تنفسي ناروغۍ پیدا کړي دي او دوی د دې لپاره ځینو اړوند ادارو سره په مرسته ځینې هڅې پیل کړي دي.
شواهد وجود داره، مثلا موجودیت امراض تنفسی یا
شواهد چې تا چی د چاپیریال او د هوا ککړتیا خلکو ته تنفسی او په ځنګړی ډول ماشومان ته ځینی انتانی ناروغي پیدا کړی دي. دا موضوع ډیره خوشنونه کړه او موږ د عامه پوهاوی لپاره د رسنیو او ملا امامانو په مرسته له اړوند ادارو سره په ګډه همکاري هڅې پیل کړې دي. که څه هم کافی نه دي، خو اکثره د نانوایو او حمامونو مالکان ته مو امر کړی چې خپل نانوایی او حمامونه دي ګاز کړي. دوی اوس لرګي او د ډبرو سکاره نسوځوي. که چیرې چا تر اوسه داسې نه وي کړی او زموږ د تفتیش ډلې ورمندل مجازات بشي.
تیم تفتیشي ما ګرو برا شدن او نو مجازات خاط شدن.
دوستانو ښاغلی مدقیق بیا یو شمیر پخوانیو ریپورټونو ته په اشاره سره په هوا کې د ځینو مالقه ذراتو یادونه کوي چې د خلکو ژوند ته لوی ګواښ پیښ کړی دی.
د چاپیریال ساتنې ملي ادارې البته څو کاله مخکې یوه لومړنۍ سروې په کابل ښار کې ترسره کړله د دولتي ادارو سره په همکاري باندې. په هغې کې موږ ته ډېر واضح راښیي د کابل د هوا په ترکیب کې معلق ذرات لرو چې دا په نامه د پی ایم 10 او پی ایم 5 او پی ایم 2.5 باندې یادیږي. دا هغه ذرات دي چې ډېر واړه دي، په سترګو نه لیدل کیږي، سړی بوی نشي کولی، رنګ نه لري، ولې معلق په هوا کې دي او موږ انسانان دا تنفس کوو او نور ژوندي موجودات. البته دا ارقام د څو کاله مخکې دي. د عامې روغتیا وزارت موږ ته رسمي د موږ سره شریکه کړې ده چې د کابل په ښار کې تقریبا د کال 3000 کسان څکم درې زره د تنفسي سیستم د ناروغیو له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. دې ته متوجه اوسئ چې دغه تعداد د تنفسي جهاز یا سیستم د ناروغیو له امله، منظور دا نه ده چې د هوا ککړتیا د 3000 کسان له منځه وړي، کېدای شي زیات عامل د هوا ککړتیا وي. له 4 میلیارد زیات افغانۍ زموږ هیوادوال تنها په دغه سکتور کې لګي په مستقیم او غیر مستقیم شکل باندې. عبدالولی مدقیق هم د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال. تاسو د تاندو څانګې د خپرونې اوریدونکي یاستئ. له طبیعت سره مهربانه واوسئ تر څو طبیعت له تاسو سره مهربانه وي.
همزولو، کله چې د چاپیریال او د هوا ککړتیا دومره ضرری ده، نو ولې د ځینو هغو سون توکو ارزان قیمت ته خوشاله شو چې هوا ډیره ککړوي او چې لامل یې ناروغه شونو د لرګیو قیمت څو چنده باید ډاکټر ته ورکړو؟ داسې څه یو ځوان سمیع الله هم وایي.
رښتیا ده چې دا پلاستیک شیان سوځوي او خپل صحت ته پاملرنه نه کوي. نو ډاکټر ته چیزی چې پلاستیک شیان سوځوي او ډاکټر ته ځي، هغه نه ډېر پیسې کېږي. دوا ورته ورکوي او دوا هم پیږي چې دغونه کیفیت نه لري، 15,000 روپۍ کېږي او غم نه لري، ګټه هم نه لري.
نو تر دې چې پلاستیکونه وسوځوي
هغه نه ښه ده، او لرګي وسوځوي.
اوس راځو ملګرو دې ته چې ځوانانو ته د خپل چاپیریال او د هوا په پاک ساتلو کې څه کول پکار دي. د افغانستان د ځوانانو د چاپیریال ساتنې ټولنه داس یو بنسټ دی چې نږدې 400 ځوان غړي لري او کابو 2 کلونو راهیسې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د چاپیریال او د هوا د پاک ساتلو په برخه کې یو شمیر فعالیتونه کوي. نیالګي کې نوي د پلاستیکونو پر ځای د کاغذ د کارولو وړاندیزونه او د رسنیو له لارې د چاپیریال په برخه کې د خلکو د پوهاوي د کچې د لوړولو په نیت پیغامونه خپروي. د دې ټولنې یو غړی امین الله جواد وایي
په حدود 2000 نیالګي سه کلم کینولې دي په افغانستان کې، او په آینده کال کې تقریبا 3000 نیالګي د کرهنې وزارت ته هم پیشنهاد کړی ده چې موږ سره کومک وکړي او موږ سږکال وسو کولی چې دا نیالګي موږ په کابل او همدارنګ په ولایتو کې غرس کړو. او دا یو له پلانونو هم ده چې خپل محیط زرغون کړو او وسو کولی چې د دې له لارې د خلکو صحت ته هم یو ګټه رسولي او هم محیط ته.
دوستانو، د دې ټولنې ویاند عبدالله یوسفی د چاپیریال ساتنې ملي ادارې، ترافیکو ریاست، ښاروالۍ او د کورنیو چارو وزارت په ګډه همکارۍ د یوې داسې تفتیشي ډلې یادونه کوي چې په خاصه توګه د حمامونو په برخه کې د فلټر سازي پروګرام عملي کړی دی. دی یو پیغام هم لري.
تیمی جور شده که دو نماینده اداره محیطی زیست
دا ډله د چاپیریال ساتنې ملي ادارې له اړوند ادارو سره په ګډه همکاري رامنځته کړې ده او موږ هم ترې خبر یو. دوی عملا د کابل زیاتره حمامونه د یو ځانګړي فلټر په واسطه چې هغه هم یو افغان جوړ کړی دی کنټرول کړی دی چې په هوا کې د مالکه ذراتو مخنیوي کوي. نو موږ ټول ځوانان کولای شو که چیرې زموږ شاوخوا کوم حمام د فلټر په سیستم نه وي سنبال، اړوندو ادارو ته شکایت وکړو او هغوی پرې خبر کړو.
د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مرستیال عبدالولی مدقیق وایي ملګرو چې د چاپیریال پاک ساتل او د هوا د ککړتیا له منځه وړل یوازې د دولت اړوند موضوع نه ده، بلکې د خلکو او په ځانګړي ډول د ځوانانو له ملاتړ او همکارۍ پرته دا مبارزه ټکنۍ ده. دولت ته د ټولنیزو چارو کارشناس ډاکټر محب الله زغم او خلکو ته یو ځوان محمد نعیم وردګ د تاندې څانګې پر فیسبوک پاڼه دغه وړاندیزونه لیکلي چې وږمه رشیدی لولي.
ډاکټر محب الله اسلام لیکلی چې د افغانستان اکثره سیمې د کال اقلن 300 ورځې لمر لري. که دولت د حمامونو خوندان مجبور کړي چې لمریزي ابګرمۍ ولګوي او په کورونو کې هم لمریز نغري او ابګرمۍ ولګول شي، نو که یو خوا به مو د ټایرونو د سوځولو او ترې د تولیدونکو ضرري لوګیو مخه نیولې وي، نو بل خوا به زموږ ځنګلونه له وهلو بچ وي او پیسې به مو هم پر تیلو، ګازو او سکرو نه وي لګېدلې. او محمد نعیم وردک لیکلی چې د خپل چاپیریال پاکوالی باید یوازې د ښاروالۍ او نورو ادارو دنده ونه ګڼو، بلکې موږ تاسې هر یو باید د خپل کور، کوڅې، ښار او د خپل هیواد د پاک ساتلو هڅه وکړو.
نو همزولو د ښاغلي مدقیق هماغه شعار زه هم تکراروم او دا تاندې څانګې پرې پای ته رسوم چې له طبیعت سره مهربانه واوسئ چې طبیعت له تاسې سره مهربانه واوسي. دا خبرونه پر فیسبوک پیدا کړئ، facebook.com/تاندې څانګې. دا او د ازادي راډیو نورې خبرونې پر دې انټرنیټي پته هم موندلی او اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او زما پر دې برېښنالیک پته د خپرونې په اړه خپل نظرونه را سره شریکولی شئ، shafaqn@rfer.org. علامه مل